شپږ بجې شوې د سدي رډو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر تشمشاد زدران په تخنیکی مرسته مخته وړم. السلام علیکم. په ترکیه کې د افغان سولې د کیدونکو غونډې پر اجنډا بحثونه شوي. تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغان دولت ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو د استانبول د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د جلال آباد کورونه، کوڅې او سړکونه د ګوګل جی پی ایس سیستم سره وصلېږي او ایران او د نړۍ پیاوړي قدرتونه راتلونکې اونۍ په ویانا کې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د راروانې غونډې په اړه بحث کړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د خبر پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو ویلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو خبري غونډه کې وویل چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي.
د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د نړیوالو غونډو په دوام د استانبول د کنفرانس د جوړولو هدف له افغان مرکزیانو سره مرسته ده څو په خبرو کې پرمختګ وکړي او دا به په دوحه کې د روان بهیر تکمیلوونکی وي.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې کچې غونډې د جوړېدو وړاندیز امریکا کړی و. د دې غونډې ګډونوال او دقیق وخت تر اوسه نه دی معلوم. د هرات ولایت په کوشک کونه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې اووه مېرمنې ټپیانې شوې. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل پیښه نن سهار داسې مهال وشوه چې د ملکي وګړو یو فلاینګ کوچ موټر د طالبانو پر یو ماین برابر شو. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې درې مېرمنې د هرات حوزوي روغتون ته رسول شوي او د پاتې څلورو مېرمنو علاج د پیښې په ځای کې شوی. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې پنځه ملکي وګړي وژل شوي دي. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه د شپږ سوه یو نمبر لویې لارې په اوږدو کې شوې. افغان وویل دا ماین طالبانو ایښی و. د جلال آباد ښاروال وایي د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. اباسین بهیر نن ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه د ملګرو ملتونو د هبیتات ادارې په مالي مرسته تطبیقیږي. ښاغلی بهیر زیاته کړه چې د جلال آباد پر 2800 کوڅو او شاوخوا 40000 کورونو د لوحو د نصبولو لړۍ پیل شوې. د ښاغلي بهیر په وینا دا نمونه او شمیرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه هم وصل شي.
هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په موندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي، دا به ټول ګوګل ته جګیږي.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا اقدام به د تلیفوني مکالمو د لګښت او د جرمونو د کچې له ټیټېدو سره مرسته وکړي او همداراز ادرسونو ته د پیښو پر مهال د پولیسو، اطفایې او امبولانسونو د رسېدو چاره به چټکه کړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو استازي راتلونکې اونۍ د اپریل په شپږمه نیټه په ویانا کې غونډه وکړي. اروپایي ټولنې چې د ایران د اټومي خبرو چارې تنظیموي نن په یو بیان کې وویل دا پریکړه د ایران او نړیوالو پیاوړو قدرتونو په ګډون په نننۍ آنلاین غونډه کې وشوه. بیان زیاتوي چې ایران او د نړۍ پیاوړو قدرتونو چمتووالی ښودلی چې دې موافقې ته د امریکا د راستنېدو هرکلی وکړي. د اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، برتانیا او ایران په ګډون د ډلې ویلي چې د نننۍ غونډې په پای کې ګډونوالو په یوه اعلامیه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. واشنگټن ویلي دی چې د ایران اټومي موافقې ته د راستنېدو لپاره په دوه اړخیزو اقداماتو کې ګډون ته چمتو دی. خو ایراني رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د 2015 کال موافقې ته د امریکا د راستنېدو لاره اواره ده او مذاکراتو ته اړتیا نه لري. د روسیې د بشري حقونو څو مخکښو ډلو په سوریا کې له بشري حقونو په سرغړونو په تیره پر ملکي اهدافو په بمباریو کې د روسیې لاس لرل غندلی دي. دا غندنه په هغه 199 مخیز راپور کې راغلې ده چې د روسیې د بشري حقونو ډلو د د لومړي ځل لپاره د سوریې د خونړۍ جګړې په اړه چمتو کړی. په دې ډلو کې د بشري حقونو د یاد مرکز او څو نورې مخکښې ټولنې شاملې دي. د راپور په روسیا، لبنان، اردن، ترکیه، جرمنی، بلجیم او څو نورو هیوادونو کې د سوریې د جګړو لاینی شاهدانو او ژغورل شویو ملکي وګړو سره د یو نیم سل مرکو پر بنسټ برابر شوی. د راپور له مخې د مرکو ځینو ګډونوالو ویلي دي چې دوی او عزیزان یې د روسیې د بمباریو قربانیان دي. په راپور کې راغلي د دې ملکي وګړو پر مصیبت له تمرکز وروسته دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د سوریې د راتلونکي اصلي مسؤلیت په دې کړکیچ کې ټولو ښکیل اړخونو خو تر ټولو زیات روسیې ته متوجه دی. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 34 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهراً په یو تونل کې دننه له یوه ټرک سره ولګېد او له پټلۍ منحرف شو. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 350 مسافر درلودل.
دا سجر اډو ماشامنی خبری مچلا اوري.
The Istanbul conference is meant to help Afghan negotiators make progress.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د افغانستان لپاره د استانبول د غونډې هدف دا دی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب په سلګونو پلویانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په خوست کې د ډاکټرا او ماسترۍ د کچې اکاډمیک کسان وستایل شول.
موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او دغه فرهنګ ته کار وکوم.
او په دې خبرونه کې د روزګان د کوچیانو لستونزو مو خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په استانبول کې به د افغان سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. بل لور ته د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی وایي په دوحه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي ډیبرا لاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلي دي. د دوی په خبره د دې لیدنو کتنو هدف د ترکیې د ناستې د اجنډا پر سر بحث و. نور په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته ښایي څو ورځې وروسته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په امریکا کې نن وختي رسنیو ته ویلي چې دغه ناسته به له افغان مرکزي پلاوي سره د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې وروستیو کې ترکیه ته سفر وکړ او له ترکی چارواکو سره یې په استنبول کې د جوړیدونکي کانفرنس په اړه خبرې وکړې. د نورو نړیوالو ناستو په دوام د استنبول کانفرنس هدف هم دا دی چې مذاکرات کی پرمختګونه رامینځته سي.
لوبل خو به د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی وی دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو، ترکیه او د قطر استازو سره لیدل دي. د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی غړی غلام فاروق مجرو پرون شپه نو وخت رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی په دې ناست کې د ترکیه د غونډې په اړه بحثونه کړي دي.
نمایندگان کشورهای امریکا او ترکیه
د قطر او ترکیه او ملګرو ملتونو استازي په دوحه کې دي او دلته په قطر کې د دې هواد په قربتو د ترکیه ناستې پاړه د سولې له مرکزي پلاو سره خبرې کوي.
تو نشست ترکیه با هیئت های مذاکره کننده دو طرف آغاز کرده.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت په وی خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره تر سره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تم کېږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس هم پرون پنځشنبه داسې مهال دوهې ته ولاړ چې دلته په افغانستان کې له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلې وه. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په استانبول کې ناسته جوړی کې د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندي ښیي. خو طالبان بیا وایي چې لا هم د ترکیې د ناستې په اړه غور کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به د دې ناستې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جلال آباد شاروالی وایي د دغه شار د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. وړاندې به په دې اړه په خبرونه کې واوري. اسلامي حزب په کابل کې د یو لاریون پترس کې ادعا وکړه چې افغان حکومت له دې ګوند سره کړې شمنې نه دي پر ځای کړې. د دې حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي هغه هوکړه چې د حزب او افغان حکومت ترمنځ شوې وه له مخې تر اوسه د حزب اسلامي ډېری زندانیان نه دي راخوشي شوي. له دې سره هم مهاله د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د ټاکل شوي کمیسون مسؤلانو ویلي چې د حزب له څلور اویا بندیانو پرته نور ټول آزاد شوي دي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
دا د حزب اسلامي سلګونه پلویان دي چې په یو غږ سره د خپلو بندیانو د آزادېدو، د جګړې د ودرېدو او د جمهور رئیس د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي افغان حکومت د حزب سره په شوې هوکړه عمل نه دی کړی او د دې حزب بندیان یې نه دي آزاد کړي. لاریون کوونکی عبدالحی فقیری دوی ګواښ کوي که حکومت غوښتنې ونه مني د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې به هم پراخ لاریونونه پیل کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم چې د دې لاریون مشري کوله وایي هغه ژمنې چې حکومت د شوې هوکړې له مخې کړې وې نه دي عملي کړي. هغه وایي د حزب بندیان اوس هم په بندخونو کې دي او باید ژر تر ژره آزاد شي. ښاغلی حکمتیار همداراز وایي له افغانستانه باید ټول بهرني ځواکونه د امریکا او طالبانو د هوکړې سره سم ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال وایي د قدرت د انتقال پروسه په اساسي قانون کې روښانه ده.
افغانستان لنیک مرغه اوس اساسي قانون لري او د اساسي قانون پر اساس باندې د قدرت د لیست پروسه معلومه ده. افغانان له تیرو څخه ډېرې ترخې تجربې لري او بیا تیرته نه ورګرځي. د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت اراده معلومه ده. په خپله باندې حکمتیار صاحب دی چې د افغانستان د حکومت د سولې د پروسې له لارې راغلی دی.
له دې وړاندې د سولې کمیسیون مشر ضیاءالحق مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حزب اسلامي له څلور اویا بندیانو پرته چې هغه هم په قاچاق، سړي تښتونه، نشه یي توکي او له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي بندیان دي. نور پاتې ټول بندیان په څو مرحلو کې له بنده آزاد شوي دي. د هغه په خبره نوموړي یو میاشت وړاندې له ښاغلي حکمتیار څخه د هغو بندیانو نومونه غوښتنه کړې وه چې په بندخونو کې بندیان دي تر څو برخلیک یې روښانه شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په 1995 کې له افغان حکومت سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. په هوکړه لیک کې د بندیانو آزادېدل، د حزب کډوالو ته د سرپناه جوړول، د وژل شویو مایبینو وارثینو ته د حقونو ورکړه او په امنیتي او دفاعي لیکو کې د حزب اسلامي د کډونو جذبول هغه څه و چې په دې هوکړه لیک کې مهمې مادې یادې شوې وي. دغه لاریون په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد حزب پلویانو میاشت وړاندې دې ته ورته لاریون کې ویلي وو کای تر لس ورځو پورې غوښتنې افغان حکومت ونه مني په کابل او نورو ولایتونو کې به پراخ لاریونونه وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د جلال آباد شاروالی وایي دغه شار د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. د جلال آباد شاروالی د مسولینو په خبره دغه پروژه به په درو میاشتو کې بشپړ شي. د جلال آباد شاریان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاوه خلاص شي. له سیمې راپور لرو.
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د دوه لسیزو فصل کلیوي خوا خارونه نوي آباد او ښکلي کړي دي. له بلې خوا یې ادرس موندنه پیچلې کړې ده. د جلال آباد ښاریانو په باور ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله تل له ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالي مسؤلین وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرو نوموي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد خاروال باسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو ان هابیتات موسسې په مالی مرسته د خار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ یې پیل کړې او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي.
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په موندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواستي، ادرس ورولیږي، نو کولی شي چې لینک ورواستي او هغه د هماغې په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
عباسین بهیر د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن له لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد خاریان له دې ډلې فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیریدو سره خاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نخو پتو د دې میاشتې همغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت ته او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي، نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپله دفتر ځان ورسي، د ستونزو او د کړاوونو او د سرګردانۍ نه به ورکه خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی جانزیب بیا وایي دوی چې کله خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاسنیولی کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه را تللو نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه، نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی، نو مونږ به تر نیمایي لاره پورې خپله ورسره پاس زیاتلو او وره به خلو میلمه به هم کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیه کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د خاروالي مسؤلین له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست یو شمیر مدني فعالانو او ځوانانو هغه علمي او اکاډمیک کسان نن وستایل چې د ماسټري او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. بل لور ته ستایل شوي کسان دا اقدام ستایي او زیاتوي. ځوانانو او مدني فعالانو داسې مهال د دوی د ستاینې او هڅونې لپاره پروګرام جوړ کړی چې په افغانستان کې د ټولنې پر مخکښو او علمي کسانو هدفي بریدونه زیات شوي او وژل کېږي. له خوسته راپور لرو.
په خوست کې د مدني ټولنو او ځوانانو لخوا هغه لسګونه کسان وستایل شول چې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د دې برنامې تابعه کوونکو وویل له دې کاري موخې دا ده چې نور ځوانان لوړو زده کړو ته وهڅول شي. هغوی چې لوړې زده کړې کړې دي په ښه توګه خپلې پوهې او مسلکي وړتیاوې نورو سره شریکې کړي. د ماسترانو او دکتورانو ستاین غونډې تابعه چې په خوست کې د مندوزیو ځوانانو شورا کړې وه، مشر استاد خیبر خیبر آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې د مندوزیو ځوانانو شورا په نوم یو شورا د خوست په کچه د ماستر او دکتور شخصیتونو د مرزغونې لپاره تبیانی ولی موږ هدف هم دغه و چې موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کړو او دغه فرهنګ ته کار وکړو او چا چې لوړې زده کړې کړې دوی نور هم تشویق کړي چې په خپله برخه کې ډېر کار وکړي.
د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنیار فاروق جان منګل وایي دا ستاین غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې چې په هیواد کې د فعالو او مخکښو شخصیتونو هدفي وژنې ډېرې شوې دي. د ویل کدی دا ډول برنامو لړۍ دوامدار وساتل شي د علمی خلکو ارزښت به ټولنه نوره هم متوجه شي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په کچه د کدرونو او علمی شخصیتونو د وژنو ترور او دغه لړۍ روانه ده، زما هیله دا ده چې دغه ډول کړنې او دغه ډول د ستاین غونډې او د ستاینې لړۍ متداومه وساتل شي. تر څنګ هغوی چې د دکتورا او ماسټري سند لري هیله مې دا ده چې هغه څه چې دوی زده کړي دي له دوی سره دي لزان سره ونه ساتي، بلکې د ټولنې په کچه د نورو کشرونو سره شریکي او د هغه خپل مهارت د خپل سکیل نه د ټولنې په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړي.
د پښتو ادبیاتو ماستر نوراجان بهیر وایي دا ډول حسونی او تشویقول په فردي او ټولنیز ډول خپل اغیز لري.
نن چې په خوست کې د مندزه ځوانانو شورا د ډاکټرا او ماستری د کچه زکونکو ته یا فارغینو ته کوم پروګرام نیولای دی، دا نه یوازې په موږ باندې په فردي لحاظ مثبت اغیز پرې باسي، بلکې زموږ په نورو ملګرو باندې هم ښه اغیز کوي. هغوی هم زده کړو ته هڅیږي، بالاخره په دې فکر کېږي چې که دوی فردي لحاظ هم زده کړه وکړي، ټولنه یا دغسې ویښ خلک د دوی د زده کړو د دوی د علمي اثارو قدردانی کوي.
د خوست یو تن مشر لیکوال الحاج عبدالکریم پتنګ هم د ځوانانو دا اقدام د ستاینې وړ بولي او زیاتوي دوی سره ځوانانو ژمنه کړې چې دا سلسله به روانه ساتي.
او دا سلسله به جریان بم لري په آینده کې، که بنده حقیقي دای و فیصله یو تعداد ده حقیقي کوشش په آینده کې بل د خص ول ځوان د کې ان شاء الله اشتراک بم کې او دا خص په تخصص چې موږ سم بشتور او دکتور لرو دا برمشه بار کول کې د تجلیلي کې او د پربو د غونډې نو کې چې خپل دا د اقدام غلم نه کې اقدام غلم.
خوست کې چې د محل د شیخ زاید پندون سربیره څلور دلور زده کړو مؤسسه هم فعالیت لري، هر کال تر 2000 پورې کسان د لسانس په کچه فارغان ورکوي. په وروستیو کلونو کې ګڼ ځوانانو د ماسترۍ په کچه لوړو زده کړو ته مخه کړي، خو لږ شمېر بیا عملا د پی ایچ ډی یا دکترا په کچه په تحصیلاتو بوخت دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې کوچیان وایي لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او سمه پاملرنه ورته نه کیږي. دوی دغه خبری د پنځشنبې په ورځ د کوچیانو د ملي ورځې په لمانځه غونډه کې وکړي. نور په دې راپور کې.
د حمل یاوري میاشتې 9 نیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. پروزګان کې میشتو کوچانو د یادې ورځې د لمانځنې تر څنګ خپلې ستونزې هم شریکې کړې. پروزګان میشت چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د ښارګوټي نه موجودیت او وچکالي له عمده ستونزو څخه دي. لاډلې د محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
نو والا کدی مول څړ ځای را پاتې وي، یا ورور د مول د فون ځای لرو، یا د مولور ساتن ځای لرو، یا وبل د موږ د هغه چې دی څړ ځای نه چې دی د مومن چې دی د دوړو خاطر ورور په خاطر کې ورور نه په مو طالب د مون مخ پریږي چې ولي نه حکومت
چرونه لرو لکه تور کیر خارې په یک خارسان دا پرمانی غرونه لرو د دا ملچرونه د امیر درمن خان په وخت کې ورکوستوی دی، هغه غصب دی د خلکو په لاس کې دی.
د اورزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې بروانه جګړه بند سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه دی د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسولینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجام سي یو ځای کلینیک مو مرته جوړ سي، مدرسه به مرته جوړه سي، مکتب به مرته جوړ
دا دی وتر سر داس په دوه دختو کې پراته یو وروره په دوه دختو کې مالونه وږي تګ نه واشه ستنه شنه ګیاسته نشه ستنه بس.
د اورزګان ځای چارواکي هم د کوچانو د غستونزې تاییدوي، خو وایي چې له کوچانو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د اورزګان سرپرست والي نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو د غشتا ستونزو ته به د حل لاره پیدا کوي. د اورزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت شاوخوا 80% خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت واما صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده، په دې رسټو کې چې دا کم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله او په نورستان کې هم دغه رسټو ډېر زیات بارانونه وشو. همدارنګه واوره هم په مرکز تارون او د نورستان په وامل سوالۍ کې واوره هم واورېده او دغه ورښتونو په وجه باندې دغه وامل سوالۍ او دغه تارون ترمنځ چې کوم مسیر ده په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼې راغورځېدلې ده او غره خوېدلې ده او دغه د غره خوېدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غځېدلې لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاسه ګروان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه راځي هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. السلام علیکم.
زه روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اسحاق خان دا پیغام تاسو ته پریږدم. موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کومه مرستې کېږي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولیږي په طالبان کې وایي روان دي کې هغه د خانه انتقال نه مسکینان دي نه دا چې دغه خلک دي دا برس خاص و دا مړو مړو خو به تر شي ما د خپل مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کومه مرستې چې راځي هغه مسکینان ته ورسیږي. والسلام په سلام. زائس آنلاین د کول تخا زما غوښتنه دغه د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هر کله کو اداره مې سیاست تخا موږ غوښتنه دغه د چې د خپل پریکي تر شا ودرېږي. مننه را دې راډیو دین د بات
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. دا سجل رډو د دې خبرې مجلې ورستی او ترسیدلې یو په پاتې څو دقیقو کې یو نړیواله مسله راخلو. اروپایي ټولنه وایي چې د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. واشنگتن ویلي دی چې متحده ایالات او تهران د هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته دې موافقې ته راوګرځي. عصمت څاروان راپور لري.
اروپایي اتحادیې پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقې په اړه آنلاین خبرې کوي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې غونډې مشري به د اروپایي اتحادیې د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلوماټ اندری کی مورا په غاړه وي. د اروپایي اتحادیې له خبر پاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی ټاکل شوی دی چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز په دې خبرې وشي چې په اټومي موافقه کې ټولې شاملې خواوې په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرېږي. دو ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي. د پرون په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې هم ویل په تیرو اونیو کې په زغر د ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعې او له نورو غړو سره اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په هکله خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا وویل چې لومړی ګام دی امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو دا خبری مجله همدل تا سر تا ورسیده. خوز مش پروانی دا سهار لوو دا ماشام تا رو بجو پور ادامه لری. و رسته خبری مجله جاکفر احمدی تا سوڑندی کوی. احمدی سب خیر رغلی.
تشکر از شما شبرسیم.